درنو اوریدون که السلام علیکم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. ساعت د ماسپښین دوی بجې شوې. په دې خبرونه کې اوری چې د ولسمشر کرزي د کابینې پنځو غړیو ته ولسي جرګې د اعتماد رایه ورکړه. د افغانستان صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو حقیقت سره او د عدالت په لټه کې. خو لومړی د خبرونو نوبت دی. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ترکیې د کورنیو چارو او اقتصاد وزیرانو استعفا وکړه. د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد به د نوي کال په لومړیو کې د روسیې پاتې دولس میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړي. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې قاسم سولمل اوروي.
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. پنځو کاندید وزیرانو ته نن د ولسي جرګې د اعتماد رای ورکړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که وروسته تر دې هر کاندید تر ټاکلې نیټې مخکې د تبلیغاتو هڅې وکړي نو قانون ورباندې تطبیق سي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. پنځو کاندیدو وزیرانو او د سترې محکمې غړیتوب ته دوه کاندیدانو نن د ولسي جرګې د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د بهرنیو چارو وزارت لپاره زرار احمد مقبل، له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته دین محمد مبارز راشدي، د قانون او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او سوداګري وزارت ته محمد شاکر کارګر وکړی سول د وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي. د غرض د سترې محکمې د عالي شورا لپاره دوه کاندیدان، هر یو دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خوا، هم د ولسی جرګې لخوا بریالی اعلان سول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړ که وروسته تر دې ولسمشریزو انتخاباتو ته هر کاندید تر ټاکلې نیټې مخکې د تبلیغاتو هڅې وکړي نو قانوني چلند به ورسره وسي. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په یو غونډه کې وویل چې د دې کاندیدانو له لورې د غیر قانوني فعالیتونو د ترسره کېدو په صورت کې به قانون پر دوی تطبیق سي.
ما یک بار دیگه به اینا هشدار میتیم.
دی وایي موږ یو ځل بیا دوی ته خبرداری ورکوو چې خپل فعالیتونه د قانون سره سم وکړي، که نه نو د شکایتونو کمیسیون به یې هم نوم افشا کړي او هم به قانون پرې تطبیق کړي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې کاندیدان داسې سفرونه، جلسې او محفلونه جوړوي چې تر ډېره د دوی لپاره د کمپاین او تبلیغاتو بڼه لري. د دغه راز پر رسنیو غږ وکړ چې د اصولو او معیارونو سره سم خپرونې وکړي او د کوم کاندید په پلوۍ د خپرونې نه جوړوي. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په پام کې لري چې د کوکنارو د کښت بدیل پروګرامونه په افغانستان کې پیل کړي. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایس احمد برمک نن یوې غونډې ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه کمه سي. ښاغلي برمک زیاته کړې چې دا پروګرامونه تر اوسه په ننګرهار، بلخ او بدخشان کې عملي سوي او ډېر ژر به په هلمند او پروان ولایتونو کې هم تطبیق سي. د راپورونو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په سطحه د نشه یي توکو یو له سترو تولید کوونکو څخه دی. او د دې مهال وروستۍ کورنۍ خبر دی چې چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. د اچین ولسوال سید رحمان ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې سوې ده. د یو بل خبر له مخې د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر رینجر موټر د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې یو پولیس افسر وژل سوی او دوه پولیس ټپیان دي. د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران وایي دا پېښه نن تر غرمې مخکې سوې ده. اخو د کندوز امنیه قمندان امان الله ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې نن سار د امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیسو د یو افسر مړی موندل سوی. د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. احمد شیبر سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د ترکیې د کورنیو چارو او اقتصاد وزیرانو استعفا وکړه. دا کار په جګه سطحه د اداري فساد د څیړنې لپاره شوی دی. دغې قضیې په ترکیه کې د بهرنیو پانګوالو اعتماد ټکنی کړی دی. معمر ګولر او ظفر چاغیلیان نن وروسته تر دې استعفاوې وکړې چې څلورویشت تنه د ډسمبر په اولسمه د اداري فساد د یوې قضیې په تور ونیول شول. په نیول شویو کې د دغو دواړو وزیرانو زامن هم شامل دي. صدر اعظم رجب طیب اردوغان وویل چې دا په بهر کې یوه جوړه شوې قضیه ده چې غواړي ترکیه بې ثباته کړي. چاغیلیان په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د ډسمبر د اولسمې قضیه زموږ د ګوند او حکومت پر ضد یوه ناولې جوړه شوې مسئله ده. د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې چمتو واوسي کیم یانگ یین وویل چې جګړه پرته له مخکینی اعلانه هره شیبه ممکن پیل شي. د شمالي کوریا د مشر دا خبرداری نن د دغه هیواد دولتي رسنۍ خپور کړ. وروسته تر دې چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې کیم یانگ یین د خپل تره جانګ سونګ چک چې سیاسي فعال و د اعدام امر وکړ، د دغه هیواد د بې ثباتۍ اندېښنې پیدا شوې. د سیشن بی پورس په امریکا کې یو څېړنیز مرکز وویل د سټیلایټ له وروستیو انځورونو داسې ښکاري چې د یونګ بیان په اټومي بټۍ کې بیا فعالیتونه پیل شوي دي. د یونګ بیان اټومي مرکز په 2001 میلادي کال کې د یو نړیوال تړون له مخې تړل شوی و څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړېدو مخه ونیول شي. شمالي کوریا د روان میلادي کال په فبروري کې د اټومي وسلې درې ازموینې کړې وې. د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې 16,916 سرتیري جنوبي سودان ته چې جګړې ځپلی دی استول کی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په جنوبي سودان کې د وروستیو فرقې شخړو د مخنیوي لپاره د دې سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو پلټونکو تېره ورځ د جنوبي سودان بنتیو سیمه کې چې د حکومت ضد یاغي ځواکونو په کنټرول کې ده د یو ډلهییز قبر د موندلو خبر هم ورکړ. ملګری ملتونه وای د جنوبي سودان په وروستیو تاوتریخوالو کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم میکولا زروف نن وویل چې هیواد به یې د نوي کال په لومړیو کې د روسیې پاتې 12 میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړي. اوکراین د روسیې د نویو مرستو لومړۍ برخه چې 3 میلیارد ډالر کې شي پرون ترلاسه کړه. روسیا او اوکراین تیر اونۍ موافقه وکړه چې لمخ به ماسکو د کیف د حکومت د بانک د اعتبار پانی د 15 میلیارد ډالر په ارزښت واخلي. اوکراین د خپل اقتصادي چلن لپاره 10 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. روسیې له دغه هیواد سره همدارس دا منلې ده چې د هغو غازو بیه به یو په دریو راښکته کړي چې اوکراین ته صادروي. داسې ښکاري چې دا داسې هڅې دي چې ماسکو غواړي پر اوکراین خپل نفوذ ولري او په دې ډول یې له اروپایي ټولنې وګرځوي. اصروف همدارس نن وویل د هیواد اقتصادي په 2012 کال کې 0.2% وده کړې وه او روان کال به هم ثابت پاتې شي. د کلشنکوف وسلې مخترع میخایل کلشنکوف په روان دسمبر میاشت په 28 نیټه له ماسکو څخه بهر د پوز یادګاری څلی په ساحه کې خاورو ته وسپارل شي. میخایل کلشنکوف د دوشنبه په ورځ د 94 کلنۍ په عمر د ایشویسک په ښار کې په یو روغتون کې سا ورکړه. د روسیې ایشویسک ښار چارواکو ویلي چې د AK-47 ټوپک یا کلشنکوف د جوړونکي میخایل کلشنکوف روسي مراسم به نن او سبا ترسره شي. دا د دې سات خبرونه.
ساعت 2:00 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو څخه خبري. د سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان صادرات دوه برابر زیات شوي.
تیر کال 20 میلیون امریکایي ډالر په یو کال کې، ولې په سږ کال کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 میلیون نوا وختل.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر وایي په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې کمې شوې دي. د انتخاباتي کمپاین تر پیلېدو مخکې د انتخاباتي کمپاین په اړه کاندیدانو ته خبرداری ورکړل شو. د کورنۍ او بیځایه شیو ستونزو په کابل کې زیاتې شوې دي.
مانا وړه نه لرو، غوړې نه لرو، او د زغال نه لرو، لرګي نه لرو. مشکلاتو کې سره مخامخ هو سولدا سي خني دي.
د پکتیکا والی وای د بودیجې د نشټوالي له کبله په ولایت کې پراختیا چاري ټکنې دي. د دې او ځینو نور راپورونو ترڅنګ حقیقت سره د عدالت په لټه کې 19 پروګرامونه هم لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې دویمه کالنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د دې خونې مشر خانجان علي کوزي وویل د دوی د هڅو له کبله په پاکستان او افغانستان کې د سوداګرو د تجارتي موادو د ترانزیت یا انتقال ستونزې تر ډیره حل شوې دي. په غونډه کې افغان چارواکو له پاکستاني سوداګرو څخه په بیلابیلو برخو کې د پانګونې غوښتنه وکړه او پاکستاني لوري هم ژمنه وکړه چې دا غوښتنه به تعقیب کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
که څه هم له دې وړاندې افغان سوداګرو په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې، خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي دغه ستونزې 80% راکمې شوې دي. د دې ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وایي دا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې او د ترانزیت په برخه کې پاتې نور ستونزې هوارې کړي. ښاغلی الکوزی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې په دویمه کلنۍ غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته به له پاکستان سره سوداګري د سیاست تر سیوري لاندې رانشي.
دغه اتاق چې کم په دوه کالو کې وتوانېدو تقریبا 80% زموږ د ترانزیت ستونزې او همدارنګه 60% زموږ د ترانزیت هغه ستونزې چې په کراچۍ کې دي او هغه ستونزې چې د پاکستان د ترانزیت دي هغه په افغانستان کې حل شوې دي او موږ د دغه ستونزو د حلولو لپاره لا نورې هلې ځلې کوو.
دا غونډه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه او ګڼ شمیر افغان او پاکستانی سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کال څخه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري روانه ده، خو پاکستانی سوداګر وایي دا اندازه باید تر 2 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. د افغانستان د سوداګري خونی مرستیال مزمل شنواری د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستيال مزمل شنواری د پاکستان او افغانستان د ګډي سوداګرۍ خونی کارونه د ستاینو وړ بولی او هیله څرګندوي چې پاکستانی پنګوال او سوداګر به په افغانستان کې پنګونه وکړي. له پاکستان څخه درغلي تجاري پلاوی مشر او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مرستيال زبیر متیوالا وایي دوی به د پنګونې په برخه کې د افغان چارواکو غوښتنې تعقیب کړي.
Let's discuss today what we can do to enhance this trade.
راځینن په دې خبرې وکړو چې څنګه سوداګري پراخ کړو، څه وکړو ترڅو دغه 2.5 میلیارد ډالر سوداګري 15 او 1 میلیارد ته ورسو. زه په ډاټ سره وایم هر کله چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم ساسیا غوښتنه به تعقیب کړم چې موږ د افغانستان په قانونو، غازو، سیمنټو او نورو برخو کې پانګونه وکړو. زه به د پاکستان له خلکو او د لویو پانګوالو سره خبرې وکړم چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
د پنګونې او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې او همدې ګډې خونې ترمنځ د همکارۍ او موافقه لیک هم لاسلیک شو. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار وویل د دې موافقه لیک لمخې به دوی پاکستانی پنګوالو ته یو لړ امتیازات قائل شي. دغه امتیازات د پاکستانی پنګوالو د ثبت او راجستر په صنعتي ښارګوټي کې هغوی ته د ځمکې ورکولو او د پاکستانی پنګوالو د ستونزو د هواري په برخو کې دي. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل.
لبل خدا افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وای د تیر میلادي کال په پرتله روان میلادي کال چې لای 15 ورځې پاتې ده، پاتې دی د افغانستان صادرات څخه باندې دوه برابر زیاتو. دغه وزارت وای د افغانستان صادرات په 2012 میلادي کال کې 2.5 میلیون ډالر او خو د 2014 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د هغو اندازه تر 3 میلیون ډالر واوښته. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وی په افغانستان کې د پنګونو د فرصتونو زیاتوالی سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو او نور شرایطو د دې زمينه برابر کړ چې د افغانستان صادرات د 2012 میلادي کال په پرتله پر 1 میلادي کال کې چې وروستي ورځې دي څه باندې دوه برابر زیات شي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیده، خو د 2012 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې دغه اندازه تر 3 میلیونه ډالر واوښته.
زمنګ صادرات د تیر کال په پرتله باندې شو، یعنی په تیر کال کې تازه میوه او ترکاری ته ګورو چې همدا صادرات د افغانستان تیر کال 2.5 میلیونه امریکایي ډالر پیاو کال کې، ولې په ست کال کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 میلیونه نو واوښتل. یعنی تیر کال په یو کال کې 2.5 میلیونه او ست کال په شپږو میاشتو کې 3 میلیونه امریکایي ډالر څخه واوښتل دي، او دا کال چې پوره کېږي زموږ صادرات بیخي زیات شوي دي تیر کال په پرتله باندې نسبت وانه راځه.
د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره تازه او وچې میوې، پنبه، ترکاري، غالۍ او نور اقلام شامل دي. د سوداګری او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د صادراتو په پرتله زیات واردات لري چې اندازې په کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیږي. افغانستان یوازې د 3 میلیارډ ډالر په اندازه تیل واردوي. داسې اندېښنې ولاړ سوي چې له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او تر 2014 میلادي کال وروسته شاید افغانستان سوداګری او صادرات دغه راز واردات هم اغیزمن شي. خود سوداګری او صنایع وزارت ویان شاغلی غازی خیل بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي. دی وی هغه قراردادیان به شای زیانمن سي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې قراردادونه او پروژې درلودي.
هغه سوداګر چې هغه پروژې لري یا قراردادیان دي د خارجي ځواکونو سره تړن په 2014 کال کې خارجي ځواکونو حضور په افغانستان کې کمیږي، کله چې د دوی حضور کمیږي نو د دوی مصارف هم کمیږي، دوی کار به خرابېږي. ولې په ټوله کې د فکر کوم په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ښه فرصتونه شته، دنیا ملاقه مندې لري او افغانان هم غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د پانګې وتلو سوداګري او پانګونه زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکو پرون په یو کانفرنس کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي، ځکه د دې تړون د لاسلیک د ځنډېدو له کبله له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او دا کار به د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر او به جو په منځنۍ صفه 12-16 نیوی اوریدای شي، خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد او کلات کې است نو په FM 100.5 صفه لا صفه وزي ووري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که هر کاندید تر ټاکلې نیټې مخکې د تبلیغاتو هڅه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د دې کمیسون چارواکو په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ځینو کاندیدانو فعالیتونه او سفرونه تبلیغاتي بڼه لري. دوی دغه راز پر رسنیو ژغ وکړ چې په خپلو خبرونو کې د کوم ځانګړي کاندید پلوي ونه کړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د اقدام شاو پر ځای ده. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان داسې فعالیتونه کوي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاین بڼه لري. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول فعالیتونه غیر قانوني دي. د څرګنده کړه چې کچیرې دا کاندیدان خپل غیر قانوني فعالیتونه ونه دروي نو پر وړاندې به لازم اقدامات وسي.
متاسفانه برخن مشاهده شده که بعضی از کاندیداها جلسات و محافل
لبد امر خلی دلسوی چی زین کاندیدان داسی سفرونه جلسه و محفلونه جوړوي چی تر ډیره د دوی لپاره د کمپاین او تبلیغاتو برنامه لري. موږ یو ځل بیا دوی ته خبرداري ورکو چی خپل فعالیتونه د قانون سره سم کړی، کنه نو د شکایتونو کمیسیون به هم نو افشا کړی او هم به قانون پرې تطبیق کړی
افشا خواهد کرد و هم هر اون چی که قانون حکم میکنه بالای از اونها ما تطبیق خواهد کردیم.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روانونی کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یو اورګان لخوا له کاندیدانو څخه د خلکو د ملاتړ د څرنګوالي په اړه یو سروې ترسره شوی و چې پکې د جمهوریت ریاست را روانو انتخاباتو ته ځینې کاندیدان تر ځینو نورو مخکښ بلل شوی و. د سروې د ولسمشري د یو شمیر نورو کاندیدانو شکایتونه هم راوپرول. دا کاندیدان وایي چې د دې ډول فعالیتونو مخه باید ډېر ژر ونیول شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیفا دغه ګام د کاندیدانو د غیر قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره ګټور بولی. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو ته ویل چې دغه ګام باید لاله وړاندې اخیستل شوی وای.
په فکر میکردم چې اقدام نیکاس اکوش کمی وختری کار میکردن چون کمپاین بیشتر صورت گرفته، اما کیفیت و منطق کمپاین که چرا وقت برش تعیین شده از بین میبرن با کمپاین قبل از اینکه با دورش میرسه. امیدوار هستیم که اینا از نزدیک پروسه را نظارت کنن تا باشد که همین تخلف ها ادامه پیدا نکنه. ادامه تخلف ها فکر میکنم میتونه مشکل ایجاد کنه برای پروسه انتخاب.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غرض پر رسنیو هم ژغ وکړ چې د وصول او معیارونو سره سم خبرونه وکړي او د کوم کاندید په پلوې دي خبرونه نه جوړوي. د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یو لستنه کاندید دي. د انتخاباتو د قانون لمخې د ولسمشری زو کاندیدانو کمپاینونه به د دلوي د میاشتې پر 13 او د ولایتي شوراګانو کمپاین تر دې یو میاشتې وروسته د هوت پر 13 پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د ورستي لستر خبرېدو وروسته ویلي و چې هیڅ کاندید حق نه لري چې تر ټاکلې نیټې د مخه انتخاباتي کمپاین وکړي. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه تر سره شي.
پا په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي چې که هر کاندید تر ټاکرې نیټې مخکې د تبلیغاتو هڅې وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو اندېښنه وښودله چې په هیواد کې ځینې راستانه شوي کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مشرانو جرګې د سه شنبې په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو همداراز وویل چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې هم افغان کډوال ستونزې لري چې باید د حل لپاره دولت اقدام وکړي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې اداري هیئت د دې جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو او راستنېدونکو چارو له سره خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل د مرزي احمد زی په راپور کې.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر رسیدو سره په کابل کې د بې ځایه سوي وګړو ستونزې ډېرې سوي او حتی ځینې ماشومان هم د دې سړې څپې قرباني سوي دي. د کابل په قمبر څلور لارې کې پراته بې ځایه سوي خلک شکایت کوي چې په وروستیو څو ورځو کې د ژمي سړو د دریو ماشومان ژوند اخیستی او هم ځینې ناروغۍ پیدا کړې دي. دغه بې ځایه سوي له څو کلونو راپه دې خوا تر خیمو لاندې ژوند کوي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان حکومت او خیریه ټولنې باید د دوی د ستونزې ته پام وکړي.
مانا وړه نه لرو، غوړې نه لرو، او د زغال نه لرو، لرګي نه لرو، مشکلاتو کې سره مخامخ یو. اوس ولدا سي یخ نه دي که ډېره مرسته ونه سي د مؤمنان سپینډري او سپینسري دا د بینه وځي.
موږ به دغه شي ته ضرورت لرو چې اوس حالان ژمی را پسې رالی، لاس او پښه مو مانا مزدوري ته نه ورځي نه سو کولی، نو دغه ارزو موږ لرو چې معرض موږ ناره دي د حکومت په دولت واوري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي دغو کسانو ته د مرستې لپاره د یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو په همغږۍ سره د دوی هلې ځلې پیل سوي دي. یوې جرمني ټولنې د سه شنبې په ورځ په همدې قمبر څلور لارې کې څه باندې 2000 کورنیو ته ژمنۍ مرستې وویشلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري او د خوراک نړیوال سازمان WFP په دې وروستیو کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په همکارۍ بېوزلو کډوالو ته د مرستو بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو د وزارت بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مهر خدا صبر د سه شنبې په ورځ ویل چې په کابل کې د مرستو د بهیر له څو ورځو راهیسې پیل سوی.
دې خانواده را ما ارزیابي ضرورتاشونه کردیم که
موږ د دې کورونو د اړتیاو ارزونه کړې چې دوی سش کال کومې اړتیاوې لري. معلومه سو چې هغه د سون توکي د ژمي تودې جامې او خوراکي مواد دي. د دې لپاره چې په ژم کې کار په کابل کې لږ وي نو موږ د درې میاشتنۍ پروګرام ورته تنظیم
کړو.
د شغلی صبر په خبره د غمرستي په کابل او نورو ولایتونو کې څه باندې 15000 به ځای سوي کورنیو ته ویشل کیږي. خو دغه به وزلي کورنۍ د غمرستي کافي نه بولي او وايي دولت باید د دوی د سرپناه غم وخوري. خو د کډوالو چارو وزارت ټینګار کوي چې خپل سیمو ته د به ځای سوي کسانو د بیرته ستنولو په برخه کې همکاري کوي.
ولسی جرګې نن د افغانستان د حکومت د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا چې کوم وزیرانو رای ترلاسه کړي دا به همدا اوس معصوم میوند درته ووایي چې تازه له ولسی جرګې سټوډیو ته راغلی. میوند صاحب مهرباني.
بله څروان صاحب، د بهرنی چارو وزارت لپاره چې دغه کسان چې یو سیادوم دی، البته مخکې سرپرستان او د ولسمشر د خواجه معرفت سی اوس دی رسمان وزیران سول د ولس سرګې څخه د باور رای واخیستل. د بهرنی چارو وزارت لپاره رزل رحمت مقبل د نشې توک پر ضد مبارزې لپاره وزیر دین محمد مبارز رشیدی، د اوبو برښنا وزارت لپاره محمد عارف نورزی، د سوداګری او صنایع وزارت لپاره محمد شاکر کارګر، د قانون او پټرولیم وزارت لپاره محمد اکبر برکزی، او همدارنګه د ستري محکمې اداري شورا لپاره هم دوه کسان چې ولسمشر انتخاب کړي و بیا دې تنن د باور درای د ترلاسه کولو لپاره رول لیږلی و، د محمد ګران او عبد القادر عدالت خو د هغه کسانو چې نن ولسرګه په لومړي سر کې دوی څخه خپل کاري رپورټونه واوریدل چې دوی به څه کوي ک وزیران سي، او ورسته دې ته د باور درای سندونه کښې شول او دې ته رای ورکړل. یعنی دا په د ولسی جرګې په شپاړسمه دوره کې یو څه داسې کار بل کړي چې په یو وار باندې ولسی جرګه په دغه شمیر باندې وزیرانو ته یا چارواکو ته د باور رای ورکړي. بله څروان صاحب،
بله، ځکه چې د اوسني حکومت د دورې پای ته رسیدو ته کم وخت پاتې دی، دا مو نه ویل چې دغو وزیرانو په څومره توپیر د اعتماد رای ترلاسه کړه، خصوصا دا که ووایه چې کوم وزیر ته زیاتې رای ورکړی شوې.
و د تر ټولو لوړ رای د بهرنی چارو وزارت لپاره چې کاندید و زرا رحمت مقبل واخیستل، یو سل دره اتیا تایید رای اخیستی وي او دو دېرش د رد رای اخیستی وي. او تر ټولو کښته رای بیا د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارګزی واخیستل چې یو سل څلور شپېته تایید رای اخیستی دي او درې پنځوس رد رای اخیستی وي. نو د نور دې تر منځ بیا د سترې محکمې دوه غړي چې دي محمد دین محمد ګران د یو سل پر سلبیست رای اخیستې ده د ستری محکمې د عالی شورا غړی دي او بل د ستری محکمې د عالی شورا بل غړی چې دی هغه یو سل یو شپته رای اخیستې ده. دا هغه کسانو چې لوړی او پورته رای اخیستې دي. بل سروان صاحب
ډېره زیاته مننه. معصوم میوندو چې د ولسی جرګې له لوري د ولسمشر کرزي د کابینې پنځو وزیرانو او دغه رس د ستری محکمې د عالی شورا دوه غړیو ته د اعتماد رای د ورکولو په باب معلومات درکړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د پکتیکا والی وای چې د پرختیایی بودیجې د کموالي له امله نه دی توانېدلی چې د دیارلس سوه دوه نویم کال په لړ کې په دې ولایت کې د پام وړ پرختیایي پروژې عملي کړي. محب الله سمیم پرون د پکتیکا په پرختیایي کنفرانس کې غوښتنه وکړه چې اړوند وزارتونه باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دا ولایت په پام کې ونیسي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي بیا وایي چې د پکتیکا په بېلابېلو برخو کې پرختیایي کارونه په سم ډول ترسره شوی دی. په دې اړه تفصیل د ناجی سپی په راپور کې.
د پکتیکا والی په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د پرختیایي کارونو په ټپه درېدو په دې ولایت کې ډېر خلک بیکاره کړي. د پکتیکا والی محب الله سمیم چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دې ولایت په پرختیایي کانفرنس کې وینا کوله، وویل په پکتیکا کې د قانونو د استلو ترڅنګ بیلابیلو پروژو ته اړتیا ده او کاملي شي ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. نوموړي همدارنګ غوښتنه وکړه چې د دې ولایت پرختیایي کارونو د پرمخ بیولو لپاره باید اړوند وزارتونه د راتلونکي کال په بودیجه کې پکتیکا ته ډیر پام وکړي.
راتلونکي کال لپاره مو تر ټولو ولایتونو د مخه بودیجه د اقتصاد وزارت ته وړاندیز کړي ده، د مالی وزارت او نورو سکتوري وزارتونو ته مو را لګلې ده چې تر څو دې د 1993 کال لپاره په پلان کې ونیسي او په ملي بودیجه کې شامل شي. خو زموږ غوښتنې دا دي چې په پکتیکا کې د اوبو بندونه جوړ شي، پکتیکا ته وارداتي برېښنا لاړ شي، خدمات ارزه شي.
د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشتوالی، د ښوونځیو کمښت، په لرو پرتو ولسوالیو کې د سرنوالانو نه موجودیت او د کډوالو لپاره د سرپناه نشتوالی د پکتیکا نورې عمده ستونزې دي چې په دې کانفرنس کې یادونه وشوه. د پکتیکا والی وویل چې افغان حکومت باید د پکتیکا ولایت د ټولو مهمو ستونزو حوالې ته کار وکړي. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې تخنیکي مرستیال فهیم مموزی وایي په تیرو لسو کلونو کې د پکتیکا ولایت په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرختیایي کارونه ترسره شوي. نوموړي چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې، د کوچنیو بندونو جوړول او د مخابراتي شبکو پراختیا د ولایت ته مهم کارونه وبلل.
په پکتیکا کې ټول شپږ ډېر صحیح مراکزونه فعال دي. لیکن مرغا پولیو صفر دا واکسین کی گی دوڑو یا کچھ نئی بندنو جوڑول مخابراتی شبکو ورتک او نور کارونا پکتیکا کی تازر آگلی پر مختبو ندی.
که زه هم په ځینو نورو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه د پرختیایي پروژو په وړاندې عمده خنډونه دي، خو د پکتیکا چارواکي بیا په دې ولایت کې د امنیت له پلوه ډاډ ورکوي. دوی وایي د بودیجې کموالی د دې پروژو د عملي کېدو مخه نیولې. پکتیکا د افغانستان په جنوب کې پروت یو سرحدي ولایت دی او د محل نږدې یو میلیون وګړي پکې ژوند کوي.
و مردل چې د پکتیکا والی وای چې د پرختیایي بودیجې د کموالي له امله نه دی توانېدلی چې د 1992 لمریز کال په لړ کې په دې ولایت کې د پام وړ پرختیایي پروژې عملي کړي. ښاغلی سمیم دا خبره پرون د پکتیکا په پرختیایي کانفرنس کې وکړه. د همداراز غوښتنه وکړه چې اړوند وزارتونه باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دا ولایت په پام کې ونیسي. پکتیکا د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې ډېره لږه وده یې کړې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازاري رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د عدالت په لټه کې. ازاري رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 100.15 سپه صافه وازی اوریدای شي. که په دغو ښارونو کې نه یاست نو ازاري رادیو له سهار د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12.6 نیوي هم اوریدلی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. 2:30 شوې. احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
پنځو کاندیدو وزیرانو او د سترې محکمې غړیتوب ته دوو کاندیدانو نن د ولسي جرګې د اعتماد رایې ترلاسه کړې. د بهرنیو چارو وزارت لپاره زرار احمد مقبل، له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت ته دین محمد مبارز رشیدی، د قانونو او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او سوداګرۍ وزارت ته محمد شاکر کارګر وکړای شول د وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړې. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت په پام کې لري چې د کوکنارو د کښت بدیل پروګرامونه په افغانستان کې پیل کړي. د دغه وزارت وزیر نن وویل دا پروګرامونه تر اوسه په ننګرهار، بلخ او بدخشان کې عملي شوي او ډیر ژر به په هلمند او پروان ولایتونو کې هم تطبیق شي. د ترکیې د کورنیو چارو او اقتصاد وزیرانو استعفا وکړه. دا کار په جګه سطح د اداري فساد د څیړنې لپاره شوی دی. پاپ فرانسیس به نن د پاپ په توګه د کرسمس لومړی پیغام نړیوالو ته خپور کړي. تمه ده چې په دې پیغام کې به یو شمېر مسایلو ته لکه وحشي فقر او د عیسویانو پر ضد زور زیاتي ته اشاره وشي. واویا کلن ارجنټینی فرانسیس تیره شپه په واتیکان کې د کرسمس شپه ولمانځله. د اوکراین صدراعظم میکول ازروف نن وویل چې هیواد به د نوي کال په لومړیو کې د روسیې پاتې 12 میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړي.
تاسو زموږ شخص له ازادي رادیو اوري.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسئولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې محمد فرید وایي چې د روان مریض کال په پیل کې د پوهنې وزارت چارواکو له دندې ګوښه کړ او ورته یې وویل چې د اداري اصلاحاتو د ازموینې د ترسره کولو په تمه دی اوسي. محمد فرید وایي د روان مریض کال په پیل کې د پوهنې د وزارت د تحیه او تدارکاتو د ریاست 95 تنه کارکوونکي له دندې ګوښه شول. 25 کلن محمد فرید چې دغه ریاست د قرطاسي مامور و هم د اداري اصلاحاتو د ازموینې په تمه په کور کې کېنول شو. د چې دوه ماشومان لري وای نه پوهیږي د کورنۍ د نفقې د پوره کولو لپاره کوم کار ته لاس واچوي. محمد فرید وای چې لګوخه شوی کسانو سره یو ځای هر کله د پوهنې وزارت اداري معینیت ته د خپل برخلیک د معلومولو لپاره مراجعه کوي خو څوک یې غږ نه اوري.
وخت امیره میخواین که معلوم شوه کوم چر تنقید شوه.
فقط همدا غواړو چې معلومه شي مونږ ولې تنقید شو. کبرته مونږ ته وظیفه راکوي چې مونږ انتظار وکړو او پوه شو چې مونږ برته د وظیفې خاوندان کیږو. کنه نو چې نه راکوي بیا هم حداقل خپل غم وخرو یا یو کراچی پر سر کیږو او شان پکې خرج کړو او چیرې مزدورکاری وکړو. مونږ په دې تمه کې نه ولې چې تاسو نن سبا مقرریږي. دا د 1992 کال اخر دی، 2 یا 3 میاشتې پاتې دي.
1992 اخر شت دوه مش فکر کوم مونږ یې سیمش.
مونږ د محمد فرید د ستونزې په اړه د پوهنې د وزارت لوایان محمد کبیر اقمال سره د محمد فرید په حضور کې ټلیفوني مرکه کړې. دوی شکایت لري چې د پوهنې د وزارت د تدارکاتو ریاست نه دوی د کال د ساره یعنی د مریض کال لپاره دوی منفک شوي دي. دوی وایي چې 95 کسان د دې ریاست نه منفک شوي دي. تاسو په دې اړه څه وایي؟ د دې موضوع نه څومره تاسو خبر یې؟
ګورئ، دا د پوهنې وزارت یو له وزارتونو ده چې په جدي شکل پکې د اداري اصلاحاتو پروسه روانه ده. موږ په هغو بستونو کې چې هغوی اصلاحاتو ته نه دي معرفي شوي موږ هغه بستونه له سره اعلانوو او وړ کسان پکې نیسو. اهمیت او اولویت هغو کسانو ته ورکوو که په شرایطو پرې چې دوی په هغو بستو کې وظیفه ترسره کړې وي او هغلته یې کار کړی وي. زنه پیګم دا ورور ما مخه مخبل نه دریدلې چې ورکان زمګ د تدارکات کارمند به وي کې بنوي خو ستونزه زمګ دا ده چې بستونه اعلانېږي په خپل وخت متاسفانه سمو دوران به تاسو د وزیر صاحب لخلې ما ورېدلې چې د اداري اصلاحاتو د کمیشن مربوط دي د موضوعات دوی کلمک سره خپل مرسته چټاکی کې زموږ پلان دا چې څومره بسونه هم اعلان تسپارل کیږي څومره بسونه هم چې اصلاحات ضرورت لري هغه بسونه موږ هغه بسونه موږ پر مخ باندې بوزو او کسان ورته لسره وګمارو چې بیا دا چې کیږي چې بس اعلانېږي بس ته موږ لسانس غوړو او دا ملګری زموږ د اتم یا د لسم یا د دولسم فارغ ده یا موږ ماستر ورته غوړو او دا ملګری زموږ لسانس یا د دولسم فارغ ده بیا نه نیول کیږي دا خو هغه عادي پروسه د رقابت ده چې خپل نظام او حکومت د چارو د ښه والی او د بهبود لپاره
اکمل سبا ته بخیر یو خبره تاسو ته وایم چې د دوی کارت هم دا اوس ما سره د محمد فرید محمد اسلام په پلزه ده د تهیه او تدارکاتو د ریاست غړی ده او دا کارت په فکر کوم چې دیاله سوا نه هاتیاوم که اخسته ده او دوی دا د دوه درې کاله سابقه هم لري او وای دوه ماشومان لري پنځه ویشت کلن دی ځوان دی دلته کله چې د انصاف په لاټه کې پروګرام اورېدلی موږ ته مراجعه کړو خپل مشکل موږ سره طرح کړو وایي چې د کوم لارې زه پر مخ لاړ شم تاسو دوی ته څه سپار
دوی له دندو نه دي منفک شوي دوی اصلاحاتو ته شاملېږي کله هم چې دغه پروسه راغله دوی به خپلو بستونو ته بېرته راځي وظیفه به کوي که بریالي سول او کله دوی نه وړ کسان راځي
تا فعلا مور اصلاحات اداری یه چیز نگفتک شما اصلاحات
دا اقمل سب دا فرید خانم کم چگواری وی
نزل تاسو سر خبری کوم
آه میره بندی
زل تاسو سر خبری کوم از نپیگم دا ملگره از نپیجنم چه سوک دا سوک نده از تاسو پختانو تا جواب بایم دای کسان دخنی لاری دوی کوایی چیز ریاست تخپل ریاست لاری او دی وزیر سب لاری اداری اصلاحات دی کمیسیون لاری نه حال کی زه فکر نکوم چې زموږ یو مامور دی د اړتیا د موږ لرو چې دی یو بل مرګي له سیستم څخه سره مهاجره وتی زه تاسو اندېښنې چې څه دی
هغه څه جواب ورکړي به کوي مور کی میکنه
او دوی وایي چې موږ ته نه ویل چې د اداري اصلاحاتو آزموینه ته نه اخیستل کیږي او یو کال د چوزګار دی تاسو په دې پروسه کې دوی ته اطلاع ورکوي مامورین ته وایي چې تاسو د اداري اصلاحاتو له کبله منفک شوي او بیا تاسو بیرته مراجعه وکړئ دا پروسیجر څنګه ده
بیا تاسو ته وایم دا خلک منفک شوي نه دي د دې موضوع نه زه خبر یم چې دوی بستونه اعلان ته تللي دي چې دوی هغه کسان چې دی له شکه کې دای ورور همي پداسې بس کې وی چې په شرایطو نه د پوره بل څوک برازي د تببن وظیفه ورکول کیږي هیڅ څوک منفک شوی نه دي
جریان یو څو برمو
چې په رقابت کې څوک ناکام راغلل بیل شکه ناکامیږي یعنی د جان تاسو اوس معلومات ته کاش کې اوس هغه نظام
خو څه به مزرعه
وایي چې فل فسلو کې دی او سړی چې او چیرته ولګي د هغه د تغییر او تبديل نه کې خو د انسان هم د تغییر او تبديل کې وزیران هم کوي وزیر رئیس هم د وظیفه لري کې وزیر هم لري کېږي
خپل څه دې له بخنه غواړم دوه ټکي خبره دام لدی کدا تاسو زحمت نه کېږي واوري
ما د جریان یک سال اقمل صاحب بسیار ببخشین البته در جریان یک سال کس از ما پرسانه کت و ما بیکن
اقمل صاحب د یو کال په موده که چی منگ وزگار و چه لمنگ سخه پختنه و نکره آیا چوم را وقت رو سب منگ ده کار خواندان شو یا با نشو او دا چی اقمل صاحب وای چی خواهی دای بل نهمه یا لسم طولگی نف فارغ شوی وی نه دا سمه دا چی زلو دو لسم سمف نف فارغ شویم او که تاسو د اداری اصلاحات و طولی فرمی و گوره لیکل شوی حد اقل با کلوریا نو حد اقل ما پوره کرده کل چیز با کلوریا یم نو چو کرم اوس نو زه افغانستان او لارشم نو مجبور یم هغه سایه د لارشم چې بکالوریا پاس منی
پس مجبور هستم که برم یک جایی که بکالوریا پاس بپذیرم
اقمال سب دوی د پوهنه وزارت ته مراجعه وکي کده اداري اصلاحات کمیسون ته
ګورای دوی چې خپل ریاست ته مراجعه وکي خپل ریاست به مشکلات مکمل ورته وایي ز فکر نکوم چې دا دغه ستونزوي بل خبر ز تاسو کوم ګورای د اداري اصلاحات پروسه داسې پروسه ده چې څوک پکې خو وظیفه ترسيږي څوک پکې خپل وظیفه له لاس ورکي او دا وسنۍ سیستم تاسو ته معلوم ده داسې سیستم نه ده چې حکومت سل په سلو کې د خلکو د وظیفو ګارنټي کړې وي او خلکو ته د کارموندلو وظیفه هم د حکومت پر غاړه وي د دې ترڅنګ موږ د خپلو مامورینو قدر کوو تقدیر یې کوو هغوی ځان سره ساتو چې په شرایطو پوره وي اوس هم هیڅوک منفک شوي نه دي تر هغو پورې چې موږ
تبصرهمو دمې جریان یک سال که بیکار افتاده یم آیا هدفتان از
اقمل صاحب په بښنې سره موږ د یو کال په موده کې چې وزګار و آیا ستاسو هدف له دې نه چې منفک شوي نه دي څه دی تنخوا نه لرو کوم عواید نه لرو هدف له دې څه دی چې موږ نه یو منفک شوي
ماش نداریم کدام عایدات دیګه نداریم مون هدف از چی است که ما
او دوی زواب کړی دی دوی ته ویل چې تاسو
نه خبرې ته ماشینه
ګورای ګورای زه دوی په کیس ما خو تاسو ویل چې ټلیفون لاره زده که خبر نه سم کوی چې دوی په موضوع خبر نه يم ډیر داسې کسان ستا چې موږ منفکوه هم واقعا په وزارت کې ډیر داسې مامورین تاسو وینئ شاید راسه زما خپل دفتر کې وینئ چې او څوک وي چې کار ونه کی او ظرفیت د کارونه لري یا بل ستونزو لري منفکی ستا په اداراتو کې د وظیفې نه لري کول ستا ترفیع ستا تنزیل ستا دا ټولې کښې ستا په اداراتو کې نو داسې خو نه کېږي چې په داسې یو وزارت کې چې له درې نیم لکو نه مامورین اوچت وي یو نفر دې داسې نه وي چې دای د منفک سوی وي که احیانا هغه کیس کې چې زه تاسو سره غږېږم د اداري اصلاحاتو هغه موضوع ده او که دا یو کال مخکې منفک شوي دا د یو کال مخکې قصه د راجې شي له قانوني لارې نه دې وزارت کې دا تعقیب کړي او که قصه داسې وي چې موږ هغه نوي کسه یا اتیا کسه چې بستونه اعلان کړي د هغوی بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له اصولو سره سم اعلان شوي دي که دوی وړتیا ولري دوی به بېرته دې بستو ته راځي او که دوی وړتیا ونه لري نور کسان به راځي.
مهرباني کور ودان اکمل صاحب شوه تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0832200822.
ژوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 0296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د احصایې د مرکزی ادارې سرپرست او مرستیال حسیب الله موحد زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې د احصایې مرکزی اداره له ډول ډول سرویګانو سربیره ځینې نورې چارې هم پر مخ بیایي، خو له ښاغلي موحد سره په دې پروګرام کې یوازې د دوی د سرویګانو په اړه خبرې کوو. موحد صاحب، د احصایې مرکزی اداره 15 ډوله سرویګانې پر مخ بیایي، کله وضاحت راکړي دا 15 ډوله سرویګانې په کومو برخو کې دي او اوس هم دوام لري کنه؟
د لوی خدای په نامه او همداسې چې تاسو وفرمایل، او موږ یو ډېر غټ سروی چې لرو هغه د سروې اقتصادي اجتماعي او دیموګرافیکي دي چې په کابل ولایت کې د یو میاشتې تر دې دمه ادامه لري او ان شاء الله په اخر د مرغوم د میاشتې کې ان شاء الله پات رسیدي. په دې سروې کې موږ
د نور سرویګان نمونه مو واخلې د نوبات خبرې پوکو.
دوهمه سروې د نوروی مشهور دي چې هغه د ملي خطرات او آسیب پذیری سروې ده. یو سروې موږ د یونیسف د ادارې څخه یو ځای مختبه چې هغه د مکس او یا د چند شاخصه سروې اغه نوم لري اغه مختبی د بل سروې مونږ د جنسیت او یا جندر په نامه دي چې د زنان او مردانو مشارکت په تصمیم گیری کې
دا سروې غانه اوس مهال فعال دي. ټوله
د انروې سروې چې دي د سلورم دور دي چې مونږ په 2016 کال کې د نوې دور شروع کیږي. مونږ درې دوره د 2003 کال، 2015 کال او 2001 کال کې مونږ هغه تمام شوي دي او پرونی ټول شته دي او د څلورم دور دي او د مشارکت د ښځو او نرینه مشارکت په تصمیم گیری کې هغه دوهم دور دي. یو دور ختم شوی دي او مونږ په دې محل کې د ارقامو راټولول د خلاصوي دي پروسس د ارقام دي.
یعنی ځینې سرویګان روان دي او ځینې هم په پړاوونو باندې ویشل شوي چې کله روان وي او کله درېږي داسې ټول په جریان کې نه وي. بله موحد صاحب، دا کومه سروې چې له یوې میاشتې را په دې خوا په کابل ښار کې پیل شوې ده، د دې سروې په اړه وایي، د دې سروې هدف څه دی او څومره وخت به کابل ښار کې بشپړ شي؟
هغه چې دغه د نامه څخه پیدا دي چې اقتصادي، اجتماعي او دیموګرافیکي دي. دا ارقام چې جمهوري کېږي راټول کېږي د اجتماعي، اقتصادي او دیموګرافیکي. دیموګرافیکي په معنا چې د نفوسو معلوم کولو چې ګروپونه د سن معلوم کېږي، تولدات دي، وفات دي، مرګ میر دي، د کار او بیکاری دي، داسې نور شاید په دې سروې کې جمهوري کېږي. او دا ارقام چې نهایی شو د پالیسازانو او د پلانګزارانو ته وړاندې کېږي چې دوی د دې ارقامو څخه د استفاده کوي دولت او د نورو ارګانونو د اکادمیک ارګانونو استفاده وړدي.
مثلا تاسو کابل ښار کې سروې وکړه، تاسو د کابل ښار د نفوس شمیر معلوم شو، د خلکو د ژوند کچه درته معلومه شوه،
د اقتصاد اندازې درته معلومه شو چې په اقتصاد به کومه کچه کې دی. بیا تاسو وایئ چې حکومت پلانونه ورته جوړوي، حکومت څه کولی شي بیا د خلکو ته؟
په ټول نړۍ کې د اسایي مرکزی ادارې یا د اسایي وزارت دی په ځوله هیوادونه کې دا یوازې د مخپله پولیس ساز اداره نه دی، دا ارقام چې راټول کیږي.
بله، ارقام چې ټول شول، بیا تاسو ویل چې حکومت ورته پالیسۍ جوړوي، تاسو په نظر حکومت به څه ډول پالیسۍ جوړي کی د ژوند د سطح د لوړول لپاره به هم څه پروګرامونه ولري کنه؟
ولنه، په تور د مثال مونږ چې د ارقام راټول کو، نه تنها دولت ولاند کو بلکې ټول استفاده کوون کی دا کولای شي چې استفاده وکي. دولت کولای شي چې پلانونه او پروګرامونه د دې ارقامو د روشنایی په دې ارقامو کې د کولای شي چې پالیسیګان طرح کړي. په تور د مثال د مسکن او کور جوړولو وزارت کولای شي چې د دې ارقام له مخې څخه دا پروګرامونه جوړ کړي. د ساتامي وزارت کولای شي چې د مرګومیر اطفال د دې ارقام څخه استفاده وکړي او پلانونه جوړ کړي. معارف وزارت دا کولای شي چې مکاتب او دغه شان آمادگی ونیسي.
ماهد صاحب، تاسو له خبرو نه حتمان اوریدونکو هم داسې درک اخیستی چې کله تاسو دا سروي کوي یا مخکې مو چې کوم سروي غانې کړي، لږه نه بیلابل ارګانونه یا بیلابل وزارتونه الهام اخلي او بیا د هغو پر وړاندې کې د غټولنې د خلکو د ژوند په اړه تصمیم نیسي، چې هغه په روغتیا هم پکې راځي، معرف یا پوهنه هم پکې راځي او د ژوند نورې برخې. تر اوسه چې تاسو په تیرو لس کلونو کې کوم سروي غانې کړي، آیا حکومت د هغو سروي غانو لمخې د خلکو د ژوند د ښکول لپاره په بیلابل برخو کې تصامیم نیولی، او که ستاسو سروي غانې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی او حکومت په وړاندې نور اقدامات نه دي کړي؟
دا ډېر ښه سوال و. متاسفانه چې حکومت او پولیسازان ډېر لږ د سرویګان څخه او د ارقام چې مونږ وړاندې کوو استفاده کوي. زمونږ یو غټ استفاده کوون کې د خارجي مؤسسات او خارجي دفاتر دي چې دوی ډېر علاقه مندي لري
او په حکومت کې دنه نور وزارتونه تاسو له سرویګان تر اوسه استفاده نه کړي؟
استفاده کوي، خو په هغه شکل چې باید استفاده وکړي استفاده نه کوي. متاسفانه باید ټول پالیسیګان د ارقام په واسطه د جوړ کی پرته د استفاده د ارقام څخه هر نوع چې د پالیسیګان او پلانګزري چې جوړ شي هغه غلط دی او نتیجه هم غلط.
دا کوم سروي چې اوس په کابل کې پیل شوی، دا په دایکونډي او بامیانو کې بشپړ شوی، په کابل کې روانه ده، او تاسو وایئ چې تر 2014 کال پورې به په ټول هیواد کې بشپړ شي. اوس نوې شرایط ته په کتو فکر کوئ چې دا سروي به متر د ټاکلي مودې پورې بشپړ شي؟
دا زمون پلان دی. پلانونه عمدتاً دا کولای شي چې تحقق عمومي او بعض حالات کې شاید چې بعض مشکلات کې رمخ شي. مونږ تر اوسه د مکمل فند او دغه پیسې هم په لاس کې نه لرو چې مونږ وکولای شو چې دا په ټول افغانستان کې تر سره کو.
که چیرته زما معلومات سم وي، دغه کابل کې چې اوس کومه سروي پیل شوې ده، دته د انګلستان هیواد $4 میلیونه ورکوي، او تاسو وایئ چې تر 2014 کال پورې به دا سروي په ټول افغانستان کې بشپړ کړي. که چیرې بیا هم امنیتي ګواښونه وي او تاسو دغه سروي په ولایتو کې عملي نشي، فکر نه کوئ چې دا سروي به نیمګړی پاتې شي او په دې برخه کې به مصارف هدر لاړ شي؟
نه، یو ولایت تر بل ولایت پورې هغه علیحده هغه لرو سروي لرو. مونږ چې بشپړ کړو د کابل ولایت، پروان او کاپیسا ولایت.
یعنی دیو ولایت سروي نه کول په ټول هیواد باندې اغیز نه کوي د ټول هیواد په سروي باندې؟
که موږ وغواړو چې د ټول هیواد ارقام ولرو خو دا اغیز کوي. که موږ یو ولایت تر بل ولایت پورې دا علیحده د سروي وکړو، حداقل موږ دغه ولایت کولای شو چې د ارقام پلاس ولرو. پالیسی سازی که او په پلانګزری کې مونږ کولای شو چې استفاده وکړو، او که مونږ وغواړو چې په ټول هیواد کې دا ارقام ولرو دا خای نه خای دا اغیز لري.
بله، دا سروي چې اوس پیل شوی په کابل کې، دا د خلکو د ژوند کچه معلوموي، د اقتصاد سطح معلوموي او همدارنګه د نفوسو اټکل کوي. له دې وړاندې هم ورته سرویګانې په کابل او نورو ولایتونو کې شوي دي، څنګه هغو سرویګانو نتیجه نه ورکړي چې تاسو اړ شوي چې بل سروي پیل کړي او که څنګه؟
نو هر سروي هغه خپل اهداف لري او په یو مشخص اهداف کې دا ارقام جمهور کیږي. دغه شان سروي نه تنها په افغانستان کې نه دي شوی سبقه نه لري، بلکې په ټول نړۍ کې دا سبقه نه لري. دغه سروي چې دي عمدتاً دموگرافیکی لحاظ ارقام جمع ورکیگی او دا د توپیر د ناروی او د دغه سروي د چی د دی چی دغه سروي د ناحیه او د ولسوالی په سطح کې ارقام جمع ورکیگی خو په ناروی او بل سرویګانو کې د ولایت او د زون په سطح ارقام جمع ورکیگی دغه د توپیرونه ده.
بله، یعنی د نفوس له اټکل پرته په نور برخو کې هم له حکومت سره مرسته کوي. موهیت محترم، په خو هم د نفوس شمیرنې څو سرویګان شوې دي او د 2013 کال ارقام خو د چي د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی. فکر کوئ چې دا سروي به درستوي؟
دغه سروي له نظر دا نه دی، دا یو پروجکشن دی چې موږ د تخمین کوو. نفوس تخمین په اساس د ارقام د سرشماری نفوس چې په 1315 کال کې سوی دی، بلې په 2015 کال کې، 2003 تر 2015 کال کې چې دغه نقاطو په تر نظر نیولو سره موږ دا پروجکشن کوو، دا تخمین کوو. دغه
بله، یعنی دغه 2.5 میلیونه نفوس چې اټکل شوی دا هم تقریبی نفوس دا صحیح نه ده؟
نه نه نه، تخمین چې موږ وایو د اسای په لحاظ دغه یو علمی میتود دی. دغه تخمین چې وایو دغه هغه معنی نه لري چې دا یو اوایي او یو غدي هغه دی چې موږ برابر
چې په 2013 کال کې وو معاهد سب چې د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی. فکر کوئ چې په دې سروي کې به هم له عدالت څخه کار اخیستل شوی وي او په ټول هیواد کې به پلی شوی وي یا عملي شوی وي؟
ولې نه، موږ خوشبختانه موږ پروسه کول د ملل متحد د نفوس په برخه کې د څنګه کې موږ تفاهم درلوده او دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د نفوس د افغانستان نفوس 8 میلیونه بلې چې تقریبا 15000 تفاوت دي.
همدا مهال په افغانستان کې داسې ولسوالۍ او داسې کلی شته چې هلته حکومتي کس نشي ورتللی. آیا دغه کسان چې سروې هم کوي دوی ته هم هغه کسان په داسې سترګې ګوري چې دا ممکن حکومت ته جاسوسي وکړي او بل کار؟ بیا نو دې شرایطو ته په کتو تاسو څنګه ډاډه یې چې دغه سروې چې د نفوس په برخه کې شوی چې وایي د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه دی دا به درسته وي یا په ځای سروې وي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې دا د تخمین دي د نفوسو، دا د اساس د سرشماري چې په 1315 کال کې شوې دي په هغه اساس کې دي. 95% دا اطمینان لرو چې دا صحیح ده او دا ټول د علمي په اساس د علمي د میتودونو په اساس دي. دا غشي نه دي چې کینو په دفتر کې اوای چې دا شمیره داده او د
مهتسب دا سرویګان د خلکو د ژوند لپاره ډیر مهمه دي، د خلکو په ژوند باندې مثبت اغیز کوي. اما په تاسف سره باید وای چې عام خلک د سرویګانو په اهمیت باندې نه دي پوتر وسه. هم تاسو د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای لوړ کړي دا عامه په هوای پروګرامونه هم تاسو کافی نه دي؟
مونږ خوشبختانه لرو هغه د عامه پوهنې په برخه کې موږ د رادیوګانو د تلویزیونونو د بلبوردونو دا ټول تقریبا درې میاشتې کېږي چې په رادیوګانو کې موږ اعلانونه لرو د عامه پوهنې په برخه کې. موږ د ملا امامانو او خطباو څخه موږ یو مکتوب ولیږل د حج او اوقاف وزارت ته او دوی ته موږ تقاضا وکړه چې د خطباو له طریقه څخه د عام وګړو د عامه پوهنه ولور کی چې دوی په پوری د اهمیت د سرویګانو د اهمیت په برخه کې او موږ لرو داسې پروګرامونه او پایندم ک ان شاء الله موږ دا پروګرامونه زیاتمو.
موهیت صاحب د خبرونه د پښې بوت رسیدلې فقط یو بل موضوع در سره د نفوس په اړه شریکوم چې څو کال وړاندې داسې اندېښنې و خودل شو چې د افغانستان نفوس د ډیرودو په حال کې دی او دا ډیرېدل دمر د چاته د اقتصاد په چارو به منفي اغیز وکړي، د کارمندنې چانسونه به کم کی. څنګه تاسو هم دا اندېښنه درک کړې ده او څوی خلکو ته په دې برخه کې؟
بله، دا یو طبیعي روان دی چې په ټول نړۍ په ټول هیوادونو کې دا یو غلري چې هر کشور هر هیواد چې اقتصادي انکشاف ته ورسیږي هغه خود به خود دا د نفوسو د زیاتولو دا مخنیوي کوي. دا خپله په افغانستان کې د نفوسو د رشد اوس 2.2% دی،
یعنی که په شمیر سره وایي ځکه چې ممکن اوریدون کې په پونه شي په کال کې
نه 2% چې مونږ وایو 2.2% فرض مثال په 100 نفره کې 2.2 په زر نفره کې 40.2 دا هر کال کې زیاتېږي.
د نفوس رشت تاسو ته او نورو ادارو ته د اندېښنې وړ ده په افغانستان کې؟
دا د اندېښنې وړ ده مولینا، او مون کولای شو چې د میډیا ولر خلق وو چې دغه مخنیوي وکړي. د بعض پلانونه او پروګرامونه دي چې وزارت ساتمه هغه په لاس کې لري چې دا د نفوس څنګه مونږ وکولای شو چې د ډیر پرمختګ مخه ونیو.
بله، په دې هیله چې حکومت هم د هغه کوم سرویګانو په اړه چې تاسو کړی او یا هم کوي د هغو په وړاندې تصامیم ونیسي تر څو د افغانستان د خلکو د ژوند کچه لوړه شي. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې اوریدونکو ته مو د نویو پلانونو په اړه او د نویو پروګرامونو په اړه لږ وضاحت ورکړي.
یو همدا چې پروګرام مونږ لرو چې د نفوسو د تخمین په اړه دي، مونږ د اخري سیستمونو د اخري سافټویرونو څخه استفاده کوو او دا میتودونه هم تغیره و تا انشالله پا نوی کال که مونگ ده ارقام و ده آخرین ده تخمینو انشالله طولت اعلانه و چه دا ارقام چه دا تخمین دی ملل متحد، بانک جهانی او طول بین المللی مؤسساتو که یوشان انشالله کیگی او ایچ توپیر ده مونگ ده تخمینو او ده دوی تخمینو انشالله نوی ده یو دستاور ده چه مونگ انشالله پا پلان کلرو. او بل دا چې دغه سرویګان چې انشاءالله تمام شي دا یو ښه هنداره وي د اقتصادي د پولیسازانو په پلاس کې. دوی کولی شي چې ښه پولیسیګانې طرح کړي او ښه پلانونه جوړ کړي تر څو د افغانستان د وګړو د ټولو وګړو د زندګي او کچه لوړه سي.
ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د احصایې د مرکزي ادارې له سرپرست او مرستیال حسیب الله موحد صاحب څخه ډېره مننه.
تاسو مننه.
Then you may love.